په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې یو ساعته خپرونه پیل سوه چې د ځوان فکر اونیز پروګرام ته بیل سوي. نن سېشن به د غبرګولیا جوزا 12 د جون 8 نیټه خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخیل وتوکو کې چې ښاغلی غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 15,000 امریکایي ډالرو ډېرې نوي نه دي وړل سوي. له افغانستانه د ښاغلي غني تر وتلو وروسته په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو سره خبرې کې تور ولګوه چې غني او نورو چارواکو یې په موټرو او هلیکوپټرو کې نږدې 1.5 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بیربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل نړیوال پر هغو مسایلو چې په افغانستان کې روان دي ډیر نفوذ لري. میرمن بیربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لاره انتخاب کړي. په اصل کې چې دا وایي طالبان دا کار نه کوي. هغې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ او ویې ویل چې دا د افغانانو ګناه نه و چې حکومت یې د طالبانو لخوا نسکور سو. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر په دغه هیواد کې زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بې وزلۍ ته اندېښنه څرګنده کړه. ایلو فیلن پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کابل کې لا هم ګڼ کسان ګوري چې د خوړو رانیولو لپاره د خپل کور وسایل خرڅوي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژورېدو سره په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ شوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې وضعیت یو خطرناک حالت ته په پراخېدو دی. د ده په خبره روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیبیرودونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زلینسکی پرون یوه کنفرانس ته ویلي د دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو د مخکې تګ لپاره لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیبان وایي تمه نسته چې د واشنګټن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ښې سي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوي چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې څو پړاوه بندیزونه هم ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اوکراین جګړه د خپل هیواد په تاریخ کې د بدلون ټکی یادوي او وایي چې هدف یې د امریکا د سلطې په وړاندې پاڅون دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. د طالبانو حکومت په هنتونو نه پیل کړل خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پریکړه وکړه چې د خزینه او نارینه محصولانو درسي ورځ سره بیل کړي او په ځینو په هنتونو کې خو یې بیا د محصولانو ټولګي بیل کړي دي. په ځینو مواردو کې هغه انجونی یا هلکان چې په ټولګي کې شمیر کم او ټولګي نه دی ورته جوړ شوی او بے سرنوشت پات شوی دي. د طالبانو د حکومت دې پریکړې چې خزینه او نارینه محصولان سره بیل کړي د زده کړو په بهیر څه اغیز کړی په دې خبرونه کې بحث پرې کوو. میلمانه مو یو شمیر محصولان او هم دا ډول دینی عالم ښاغلی زبیر افغان او عبدالحمید حسان چې په امریکا کې اوس مهال دکتورا کوي را سره دي. په پیل کې ورزو ننګرهار ته اغلی لیما امیری د ننګرهار پوهنتون محصله په خبرونه کې را سره ده. اغلی امیری تاسو ته راغلاست وایم. لومړی که راته ووایه چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت دې پریکړې چې د هلکانو او نجونو ټولګي دې سره جلا وي ستاسو د زده کړو په بهیر څه اغیز کړی؟
علیکم سلامونه. سلامونه او نیکې هیلې هیواد صاحب تاسو ته تاسو د تخنیک همکارانو درنو مېلمنو او ټولو اورېدونکو ته مننه خبرونه کې مو وخت راکړ. هو نو ننګرهار پوهنتون کې چې د نجونو او هلکانو درسي ټایمونه اوس تیر شوي دي په دې باره کې هر څوک ځانته نظریات لري. دا کار د دې باعث شو چې هم مثبتې او هم خپلې منفي اغېزې ولري. که له یو اړخه ورته وګورو انجونې اوس راحته شوې ده پخوا په پرتله په سټنس کې په راحت ډول کولی شي په درس کې برخه واخلي او له استاد سره هم په پوره استدلال وکړي د موضوع په اړه. خو دا راځ ځینې نورې ستونزې هم ډېرې شوې دي ټایمونه په غرمه کې دي او د ورځې په منځ کې دي. په دې وخت کې داسې په ننګرا کې تاسو پوهیږئ چې هوا ډېره ګرمه وي او طبعا چې دا په زکریالانو باندې خپل تاثیر لري. څوک چې له لارې ځای راځي هغوی لس نیمې بجې او سهار وخته حرکت کوي د خپلو کورونو او دلته هم کله راشي درس وایي او دومره وخت نه وي چې دوی یا ډوډۍ وخوري لمونځ وکړي. نو دوی ته چې کور ته ځي ناوخته کېږي زیاتره نجونې حتی د مجید تکلیف اخلي چې ویره کوي چې هغه د ډوډۍ خوړلو سیستم یې بالکل ګډوډ شوی دی که نه. او استادان هم سهار چې کله درس ورکوي نو غرمه خامخا په دوی هم فشار وي او سهار درس ورکوي هم غرمه خپل درس ته حاضریږي. نو په دې وخت کې استادان باندې هم فشار راځي هغه خپله پوره انرژي سهار ته امکن لاس ورکوي. دلته هوا ډېره ګرمه ده، سهار انسان تر تازه وي، انرژي ډېره وي او غرمه یې هوا نسبتاً ګرمه وي. نو د انسان مسیسي سیستم باندې تغیز لري او شاید په سمه توګه تدریس هم ونه شي.
یعنی تاسو سپونه کې واز درې ورځې په هنتو تزي
نه موږ شنبه ورځې نه تر پنجشنبه ورځې ته
مننه. تاسو یادونه وکړه چې مثال دغه و مننه تاسو وویل چې مثال ټایم د غرمې له خوا ده او د مسلې ستونزې تاسو ته جوړې کړې دي. که راته وایې تاسو مثال دغه ځینې نورې ستونزې هم چې یادې کړې د حل لپاره یې څه وړاندیزونه لرئ، څه غواړئ
د حل لپاره؟ چرن چې زمونږ د تحصیلات عالي وزیر او نور ادارات څوک چې په دې کې هغه خپلې دندې لري باید خپل مسؤلیت وپېژني او ټول شرایط په نظر کې ونیسي چې کوم ټایم د انجنونو لپاره مناسب دی او کوم ټایم د هلکانو لپاره. ځکه کوم انجنونو یا محصلینو به چې د شپې پوهنځي ته راتلل کنه هغوی به د ورځې لخوا دندې لرلي خپل وظایفو کې به مصروف وي او موږ چې دوی د ورځې ټایم ته راغلي شوي دي. نو ټول مثلا د هر پوهنځي چې کوم هغه څانګې یا بخشونه دي په یو صنف کې راټولېږي او درس وایي. نو هغه محصلین چې پخوا به د شپې لخوا راتلل یا به یې د شپې پوهنځي کې درس ویل نو هغوی به د ورځې لخوا خپلو دندو ته تلل. اوس یا زیاتره غیر حاضري کوي یا خپل درس ته نه حاضرېږي ځکه او یا هم زیاتره له خپلو دندو لرې شوي دي. نو دا هم یوه ستونزه ده. باید دوی هغه نظر په اسپندر شرایطو باندې موږ ته داسې ټایمونه برابر کړي چې څومره کولی شو چې خپل روزمره ژوند ته پام وکړو، زموږ صحت هم ښه وي او همداراز دا محیط په موږ باندې کوم منفي اغېز ونه لري ترڅو موږ له خپلو زده کړو بې برخې پاتې شو یا په سمه توګه خپل درسي بهیر بشپړ نه کړو.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. آغلی عائشه حیدری چې د کابل پوهنتون محصله ده را سره په خبرونه کې ده. آغلی حیدری، تاسو د لیمې اميري خبرې واورېدې چې دا د ننګرهار پوهنتون محصله ده، آیا دغه ستونزې تاسو په کابل پوهنتون کې هم ورسره مخ یاست کنه؟
سلامونه تاسو ته. د خپل او په پښتو ادبیاتو کې کابل پوهنتون کې محصله یم. زموږ ستونزې د دې په تړاو څو څنګه ډېرې دي. کله چې هم دغه زموږ په سنفونه ټولګي پنسل دي ارکانو نه نو اوس زموږ درسونه یو ورځ بد کړي دي. دا هم د ټایم اوږدوالی داسې موږ ډېر پکې خسته کېږو، یعنې ټوله ورځ هم دلته ځي. د سهار اوه نیمو بجو نه د مازدیګر تر درېو بجو موږ په پوهنتون کې یو، یعنې ټوله ورځ موږ نه دنده کولی شو. د نیمې ورځ خپلې دندې مې له لاسه ورکړي دي. همدارنګه د دوه ورځو درد یو ورځې کې وایي زده په موږ ډېر یو بوج ده او موږ نهشو کولی په سمه توګه خپل درسونه په مخ یوسو. نور د درسونو په ترمنځ د ساتي درسونو په ترمنځ ډېره فاصله وي. پېژېونه کې یوه یوه ورځ یو مضمون وایو هغه هم دوه ساعته پرله پسې. دا ډېر موږ ته خسته کنه ده او په موږ ډېر بوج راځي. د دې تر څنګ د شپې محصلین نجونو چې دي دوی اوس چې دي نه د صنفونو ته، یعنې هغوی هم بېچارګانې نه شي کولی چې په سمه توګه خپلو درسونو ته ورسېږي. د دې لپاره چې د هغوی پنځه کاله پښتو ادبیاتو خو موږ څلور کاله او د یوې مضمون نه د موږ مضمون نه ډېر توپیر لري. هغوی ډېر د موضوع نه کوي، یعنی ډېر ورسره په عذاب دي چې هغوی دا درسونه چې موږ هغوی یو ځلې لوستي او بیا یې لولي. د دې تر څنګ ډېری انجونو ته صنفونه نشته ځکه چې له لومړۍ ټولګۍ نه نیولې تر څلورمو ټولګیو پورې ټولې انجونې په یو ټایم کې راځي پوهنتون ته او دا د صنفونه د کمښت لامل شوی ده. هغوی نه شي کولی چې په ځان ته صنفونه نه لري. زمونږ خپله د ادبیاتو درې صنفونه دي او نور ټول صنفونه تللي دي. یا زراعت کې، یا دري ادبیاتو کې، یا نور پنځه کې صنفونه ورکړي دي. هغه هم د یوې هفتې لپاره ورکړي. بیا چې بله ونیسي بل پوهنځي ته یې بوځي، یعنې ډېر سرګردانه دي. د هغوی په دوه ورځو کې چې پوهنتون ته راځي، یوه یا دوه ورځې آسمان په ډیسنس په لټولو کې یا ډیسنس په پیدا کولو کې تېرېږي، یعنې هغوی نه شي کولی په سمه توګه خپلو درسونو ته رسیدګي وکړي.
یعنی تاسو وایئ چې مثال دغه ټولګي سره بیل شوی دی، وخت وخت شوی دی، تاسو په اونۍ کې درې ورځې پوهنتون ته راځئ، دی خپل هغه درسي بهیر یو څه ټکنی کړی، مثال هغسې تمرکز اوس په درسونو کوئ لکه مخکې مو چې کولو، که نه درسونه هم یو څه د پخوا په نسبت پیکه شوي، یعنی تمرکز مو پرې کم شوی؟
دا خبره ده چې کله یو مضمون موږ د دوه ورځې درس په یو ورځ کوو، دا په موږ یو ډېر بوټي ده، په سمه توګه درسونه نه شو ویلی. استادان هم خسته کېږي، هغوی هم نه شي کولی پوره دوه ساعته مینه کله چار درس واخلي، او موږ هم نه شو اورېدلی. خو بیا هم هغوی هم مجبوره دي درس کوي، او موږ هم مجبوره یو چې واورو. نو د دې تر څنګ چې موږ خپله ستونزې لرو، لیو هم بېخي له منځه وړه، ډېری چمپیان هم چې د ولایتو نه راغلي وي، هغوی بېرته یو ولایت ته ولېږلي، یا ځینو بېخي پانتونونه پرېښودل چې حساس دي. نور همداسې ډېرې ستونزې دي، او زموږ لپاره خو د همدا درس بوج بېخي ډېر ده، او داسې درسونه موږ ډېره فاصله اخلو. په یوې اونۍ کې یوازې یو مضمون یوازې یو ځل لولو.
مننه. پوښتنه مې دا کوله چې خپله تاسې مثال دغه ستونزې سره مخ یاست، مخکې هم پوهنتون ته تللی، اوس هم ځئ، نو تاسې د حل لاره، یعنې ستاسې په نظر د حل لاره څه ده؟ څه ډول باید ستاسې محصلانو دغه ستونزه حل شي چې ستاسې ټول تمرکز او پام په درسونو وي، نه په نورو مسایلو؟
زه خو ته کوم ځای چې پوهېږم، فکر نه کوم چې بیا د نجونو او د هلکانو ټولګي بېرته یو ځای کړي. نو که زما په نظر وي همدا پوهنتونونه بېخي بېل کړي، دا به ښه وي، ځکه چې نجونې سم تیاري وکولی شي هره ورځ لاړ شي پوهنتون ته، او تر څنګ یې ټولې نجونې صنفونه هم ولري. نو دا کم، یعنې یوازې کابل پوهنتون نجونو ته پرېږدي، او یوازې هلکانو ته پرېږدي، او یو بل پوهنتون موږ ته ځانګړی کړي، دا به ډېر ښه وي زما په نظر.
مننه، خوشاله اوسه. یغلی عائشه حیدری د کابل پوهنتون محصله وه. همدا ډول یو بل محصل چې په خبرونه کې را سره دی، ښاغلی سین الله سیال دی. سیال صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسې خپله کیسه راته وکړئ چې کله ستاسې ټولګی بیل شو، ستاسې ټولګیوال چیرته لاړل، او بالاخره ستا لپاره یې پایله څه وه؟ پوهنتون ته دې دوام ورکړ، ټولګي ته ځې که نه؟ سیال صاحب زموږه کاورئ، متاسفانه ستاسې غږ بیخي بل ډول راځي، لکه د پخوانیو پخوانی به په ټایپونو کې ځینې کسټې پلی کېدلې، په هغو کې به د غږ جړ سو. نو متاسفانه د سیال صاحب غږ هم موږ ته په سم ډول رانغی. خو زمزمه غزل چې د کابل پوهنتون محصله ده، دا هم را سره د خپرونه کې غلی غزل تاسې هم اورو، چې ځینو ستونزو ته غلی لیمیا میری او غلی عائشه حیدری اشاره وکړه. تاسې که راته ووایئ نورې څه ستونزې دي چې دغه د وختونو یا د ټولګیو له بېلېدو سره اوس ورسره مخ شوي یاست؟
لومړی تاسو ته هیواد صاحب، بیا ټولو درنو میلمنو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې لیما جانې او عائشه جانې ورته اشاره وکړله، وروسته له دغو تحولاتو چې زموږ په هیواد کې راغلل، د نورو ستونزو سره سره زموږ پر تعلیم باندې، زموږ پر درسونو باندې ډېرې منفي اغېزې درلودلې دي. ځکه چې کله چې زمونږ پوهنتونونه بیل شول، زمونږ اونۍ کې تقریبا څو محدودې ورځې وټاکل شوې زمونږ د درسونو لپاره، چې مونږ هلته تقریبا له سهاره تر درې بجو پکې درس وایو، حتما مونږ له مشکلاتو سره مخ کېږو، مونږ ذهني فشار پر مونږ باندې راځو. نه یوازې دا چې مونږ درس نشو زده کولی، دغه درس مونږ په ذهن کې نشو ساتلی، او دغه درس ورکولو نه استادان چې زمونږ کوم دي پخوا یې چې په څومره علاقه موږ ته زده کړې راکوله، موږ ته یې درس راکوو، هغوی هم اوس علاقه یې کمه شوې ده د محصلینو په تېرو، اوس هغسې درس نه شي راکولی لکه څنګه یې چې پخوا راکول. او کله چې کوم استاد راشي موږ ته د تختې مخ ته ودرېږي، تقریبا یو مضمون درې ساعته موږ ته مسلسل لیکچر راکوي، نو محصلین دا په سر کې چې کومه توجه ورته کوي یا کوم فکر ورته کوي خو خورسته ورسته کې بیا غمسلین بيخي توجه نه کوي ځکه چې هغه خسته کیږي هغه نشي کولای په تقریبا 3 ساعته درس هغه په یو ځل واوري یا استاکي نو مونږه هیواد سیفټی روزیاتو ستونزو سره مخ شوی یو چې اوس مهال نشو کولای یعنی موږ ته د منلو وړ نه ده دغه حالات چې مونږ په دغه سي حالاتو کې زده کړې کوو ځکه چې مونږ له سهار ټیم نه زو ته 8 بجو پورې تر 3 بجو پورې درس وایو نو خامخا مونږ له ډیرو زیات ستونزو سره مخ کیږو ځینې محصلین لکه څنګه چې عائشه جان یو لمه جان ورته اشاره وکړه په خوا په دوی تاندې درلودلې نیمه ورځ به دوی دغه خپل دند تر سره کول خپل اقتصاد به په دې ډول باندې پر مخ بیو چې اوس هغه خپل دند هم لا سور کړی دی بل ستونزه دا ده چې مونږه سهار راځو چې نیمه مسلین داسې دي چې هغه کله پانتون تر ازین هغه سره دومره پیسې وي چې یوازې د لارې کراته یې ورکی نو البته د ټوډې مسله ده چې هغه به دومره پیسې نه لري چې خپل ځان ته مثلا یو څه پری واخلي او خپل مصارف پر باندې پوره کړي نو دا هغه ستونزه دي چې مسلین سره مخ دي او لا هم شته دي
ډیره مننه غلی غزل تاسو یادونه وکړه چې ستونزې ډېرې دي خو د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو په نظر څه باید وشي چې حل شي
دغه ستونزې په تیر حکومت کې هم داسې نه وو چې مونږ بېخي هېڅ ستونزه نه درلود څه نه څه به ستونزې وي خو دومره نه وي لکه اوس چې لرو شته هغه مسؤولین چې مثلا دغه هغه په واک کې لري یعنې شته مسؤولین باید زموږ غږ واوري او هغه لارې چارې چې د دوی په مناسبې مونږ لپاره ښې دي باید هغه لارې چارې غوره کړي چې مسؤلینو ستونزو ته باید پکې رسیدګي وکړي لکه د پخوانه هم باید دوی ته سہولتونه رامنځته کړي له پخوانه د تیر نه هم باید دوی ته مثلا د دوی درسي درسونه په خ ډول ورته وړاندې کړي خو نه مونږ چې څه فکر کول مونږ پخوا ډیر خو په شوق مو درسونه ویل په علاقه مندي خپل درسونه ته حاضرې دلو خو اوس مونږ هغه خپل علاقه مندي هم لاله سور کړي نه یوازې دا چې مونږ ستونزو ته کتنه نه ده شوی بلکې مونږ ستونزې لا پکې ډیرې زیاتې شوې دي پخوا زمونږ ګا په پانتون کې لایلیا او دینجونو چې ډېر ډېرای چینه کو په لایلیا کې ژوند کوو هغه هغه ځین دلری ولایتونو مسلین وي چې لږه ځینه به خپل درسونه ته دوام ورکول هغه لایلیا هم مسلمان جوړي او مسلین خپل کورونو ته رخصت کړي دي نو هیله مې دا چې زمونږ دغه ستونزې مسلین په پان کې ونیسي او راته حل وکړي
ستونزې شته دي خو یا تاسو له مسؤلو چارواکو سره دا مسایل شریک کړي دي دا غوي جواب تاسو لپاره څه وو او بل دغه ځینې مسایل چې تاسو یادونه وکړه چې مثال تاسو ټوله ورځ په پوهنتون کې یاست نو په دغه وخت کې تاسو مثال ډوډۍ ته یا نور ضرورتونه چې لري په پوهنتون کې مشته کنه
بله هیواد صاحب مونږ څه نه څه مونږ کوشش کړی دی چې خپلې دغه ستونزې له چارواکو سره شریکې کړو هغوی مونږ ته صرف همدا ځواب وایي چې مثلا مونږ اوس اقتصاد خراب ده مونږ د اقتصادي ستونزو له امله نشو کولای تاسو ته رسیدګي وکړو یا دغه چاره تاسو ته په اسانۍ ډول یا دغه زمینه تاسو ته په اسانۍ په ښه ډول برابره کړو او بل بالکل هیوا چې د ځینې محصلین داسې شته دي چې هغوی ډېرې زیاتې اقتصادي ستونزې لري هغوی نشي کولای چې هم د لارې کرایه ورکړي هم کله چې پوهنتون ته داخلیږي هغوی ورباندې یو څه واخلي ځکه چې پوهنتون کې هم داسې غذایي توکي داسې نه پلورل کېږي چې مثلا یو څوک ورباندې د خپل د غرمې ډوډۍ په ښه ډول سره یعنی هغوی دغه ډوډۍ واخلي یا یې وخوري نو دغه ستونزې دي چې یو محصل که چېرته مثلا هغه خ پوره انرژي ونه لري هغه کله درس نشي زده کولای هغه درس ته کې نستلای نشي نو دا ستونزې دي هیواد شپ چې مونږ یې لرو او لام شته دي
ډیر زه تمنه خوشاله اوس هغه غزل سیال صاحب بیا لخبرونه سره یو ځای شوی سیال صاحب بیا خرغلاست ترته وایم مخکې مول تاسو پښتنه کړی و چې تاسو خپل هم یو له هغه کسان څخه یاس چې ټولګي موبایل شوی کده ځان پاره راته وایس چې نور ټولګي وال مو څه شول او تاسو ټولګي اوس شتا کنه
ا دې لته دا وځور دی او بلې زموږه ټولګي کې واغله زمين چونکه چې هغه تجزیه شوی نه دی اوسه پدای تو لومړی د تجزیه په حال کې هم چې د لغښتنه هم وکړل چې زمين چونکه چې دا هغه به تجزیه شي چې کله چونګیوال چې د هیڅ ځات کم وان او د څو ښایسته یا نه الله تعالی نیول سره یا هغه ماشین زمين چونکه کې نو دې نه دا زمين چې د لغښتنه هم وکړل خو هغه مسئول سره چې هغه مسئلے
تدریس نہ جوڑی سوا
جوڑے اگر آپ سم جز ابھی آپ کو فون کرنا وہی مجھے انتظار ہم مجھے
مننه خغلی سیال ما پښتنه استاس پاړه هم کړی و چې ستاسو سرنوشت څنګه سو اوس سنف لري زی کنه
اول سن چې دا غاښتا ما چې دل کوڅه شو زه ما ته تبدیل نه مې کړه تاسو کولای چې وکړل چې ما سن چې دا غاښه تلځه شي مکتب مرکزی باندې د مور کې بیا نور په پوهنځي ته تلځه شو پاشی
ڈیرا مننا سیال صاحب خوشحال اوسه کورد ودان البته په خبرونه کې د محصولانو ستونزې مو تر دې د موورې دی په خبرونه کې نور میلمانه هم سره سره او ځینی نور محصولان هم لرو چې هغه به هم د خپل ستونزو په اړه راته وایي خغلې زبیر افغان چې دنیا عالم دی په خبرونه کې را سره دی افغان صاحب مخکې محصولانو د خپل ستونزو یادونه وکړه کله چې د طالبانو د پوهنې وزارت پریکړه وکړه چې د دوی ټولګي جلا شي یا وختونه بیل شي دوی لړې ستونزو سره مخ دي مثال یا ټول ورځ راځي یا هم مثال په هفته کې واز درې ورځ راځي ستاسو نظر په هانتونو نه روختونو نه یا مثال نور ځایونه د تعریف شوی ځایونه دی، یو څوک پوهنتون ته د زده کړو لپاره راځي، یو څوک روغتون ته د درملنې لپاره راځي، یعنی دلته نور شیان مراد او مقصد نه دي. ولې دغسې فکر کیږي چې بالاخره په ټوله دنیا کې یوازې په افغانستان کې داسې یو فیصله کیږي چې هلته دې دغسې یوه پرېکړه عملي شي چې بالاخره دغسې محصلان بیا شکایت لري او له ستونزو سره مخ دي؟ علت یې تاسو څه بولئ؟
تاسی او د خبرونه ملمنو او ریدونکو سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر خو مشکلات په ژوند کې چې د هر انسانانو سره لري او د مخالف جنس په اړه باندې، یا که د ښځو لخوا نارینه وي که د نارینه لخوا د ښځو وي، دا تمایل په هره ټولنه کې موجود دی. حتی هغه زمانه چې دغه په لحاظ باندې موږ خیر القرون بولو، یعنی د افسلیت په خاطر باندې چې هغه د اصحابو زمانه ده یا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د وجود زمانه ده، نو په هغه زمانه کې هم داسې ځینې پیښې چې د هغه په تاریخ او د احادیثو په کتابونو کې نقل شوي دي چې هغه یو ډول احشا یا دغه چې ته ورته یو شی ورته ویلی سو، نو دا که یو ځای مثلا یو بد اخلاقي چې د هغه رامنځته کېږي، نو د دې د مخنیوي دپاره بیا ټول هغه پروسه درول دا نه معقول کار دی، نه شرعي کار دی، نه قانوني کار دی. دا طبیعي خبره ده، دا انسانان یو بل ته تمایل چې د هغه سره لري، حتی که هغه د خیر القرون زمانه وي، حتی که څوک مسجد و مدرسه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کله چې به د صحابه و ښځې ولمانځه ته راتلې په جومات باندې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لمونځ کوي، نو دی وایي د نارینهو هغه اولنی سب چې دی دا تر ټولو بهترین سب دی، ځکه انسانان په دې ځای کې چې د هغه اول سب ته راځي له هغه تنې ځکه چې یو ډول شیطان غواړي پکې واقع کې له هغې څخه خوندي دي. او د ښځو اولنی سب چې نارینهو ته نږدې دی دا بیا ښه سب نه دی، ځکه دا یو ډول که څوک په دې کې درېږي نو کېدای شي ځینې تمایلات چې دغه په لمانځه کې ورته وسی او هغه لمونځ چې دغه هغه ډول لمونځ نه لکه هغه د شاده شو زید مونږ چې، نو لدې ځخه ګوره معلومیږي چې حتی د رسول الله تر شا یو څوک ولاړی په لمانځه کې د الله او حضور ته ولاړی، لا هم ځینې تمایلات چې دغه ستا چې لمړنۍ سپته نارینه او بهتر سپته او اولنۍ سپته ښځو چې دی هغه بیا غیر افضل بللی، بهتر نه دی ورته ویلی. دا په دې وجه باندې چې انسانان تر خپل منځ یو بل ته تمایل چې دغه سره لري او دا طبیعي خبره ده. نو پوانتون ته راتګ د نارینه او د ښځو تر مابین په یو کلاس کې زده کړې کول، په یو سن کې زده کړې کول، یا روغتون ته راتګ هلته مریضان یي، هلته نرسان یي، هلته ډاکټران یي او ګډ سره اوسېږي یا ګډ سره ژوند کوي، هلته مثلا دغه په وخت کې د زده کړې او د درملنې په وخت کې، نو دغه وخت کې دغه تمایل صرف په نارینه جنس ته یا ښځینه جنس ته، دا د دې باعث کېدل چې مثلا دا هر څه دا پروسه ودرول سي، دا د شریعت تقاضا نه ده، دا د شریعت له هغه غوښتنو څخه لریوالی دی، ناخبري ده. د دوی ما مخکې ویلي دي په نورو خبرونو کې چې دا لویه برخه د طالبانو چې دا کلیوالي ذهنیت لري، له کلیوالو سیمو څخه راغلي دي، دوی له ښاري فرهنګ سره نابلده دي، دوی حتی د دین د دغه سیمو ټولو سره نابلده دي. د دوی د تقاضا څخه چې کوم تقاضا مثلا د دین د دغه غوښتنو ته چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې اړه یو حدیث راغلی دی، لاغت څخه غلط برداشت اخیستی دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما له پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه نقل کوي چې لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم، یو سړی دی له ښځې سره یوازې والی چې دغه نه کوي، دا تنهایی چې دغه ځخه منع کړی دی. دا که په بازار کې مثلا ډیر خلک موجود دي، دا که مثلا په روغتون کې خلک موجود دي، دا که په سند کې خلک موجود دي، هغه واضح والی نه دی، هغه خلوت نه دی، هغه اختلاط دی. اختلاط حتی په مسجد کې د رسول الله په زمانه کې خلک او ښځو چې دغه سره کړی دي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وشاته په سپونو سپونو ښځې درېدلې دي، د جمعې او خطبې ته راغوښتي دي، حتی د اختر او خطبې ته هغه ښځې هم راغوښتي دي چې هغه په حیض کې وي، یعنی لمونځ نه کوي خو صرف د خطبې د اورېدلو لپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغوښتي دي. په حج کې 25 لکه 30 لکه انسانان نارینه او ښځې دا ټول سره ګډوډ دي، دغه ته اختلاط ویل کیږي. دا په شریعت کې ممنوع نه دی راغلی، دا حتی د عبادتو په وخت کې د لمانځو په حرم کې مثلا په عیدګاه کې په مسجد کې د جمعې د لمانځه د اختر د لمانځه د جمعې د لمانځه پر وخت باندې دا راغلی دی او هیڅ ممانعت نه دی راغلی. زما په نظر د دې باعث چې دی هغه د دې کلیوالیتوب، کلیوالی والی دی، ذهنیت د کلیوالیتوب دی، او له دغه سیمتونو څخه د دوی ناسم برداشت.
نن افغان صاحب ورسته په دې اړه وغه کېږو. د کابل پوهنتون محصل غلی صدیق احمدزی هم په خبرونه کې را سره ده. له دې په واورو له هغه وروسته چې دغه تغییرات راغلي ټولګي سره جلا شوي څه تاثیر یې کړی او که وضعیت همداسې دوام وکړي د دوی په زده کړو به یې تاثیر څه وي؟ غلی احمدزی له تاسې اورو.
مننه هیواد صاحب. هم په پایل کې ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو ته هم هیله مندم چې روغ او جوړ اوسئ. هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو او نورو میلمنو یادونه وکړه، تبن د یو نظام په ړنګېدو او د یو نوي حکومت په جوړېدو سره په هیواد کې ډېرې اغیزې او په ډېرو برخو باندې راځي، چې تبن زموږ تعلیمي او تحصیلي برخه باندې هم اغیزې درلودې. زموږ د صنفونو په بیلیدو سره ځینې ستونزې رامنځته شوې دي، چې لکه څنګه چې زموږ نورو خویندو تاسو ته یادونه وکړه، زه به هم ځینې ستونزې تاسو ته یادونه وکړم. لومړنۍ غټه ستونزه ذهني فشار دی. زموږ ټایمونه واقعا ډېر زیات اوږده دي. د سهار 8 بجو نه تر ماسپښین 3 بجو پورې دغه اوږد ټایم د دې باعث کېږي چې زموږ ذهنونه ډېر ستړي شي او خسته کېږو، او د دې باعث کېږي چې په وروستیو ساعتونو کې درسونو ته سمه پاملرنه ونه کړو. د دې تر څنګ ځینې نورې ستونزې چې دي، لکه څنګه چې یوې بلې زما خور مسلې همدلته یاده کړه، هغه د ډوډۍ ستونزه ده. هیواد صاحب، موږ اوس مجبور چې په هانتون کې ډوډۍ وخورو، خو متاسفانه ځینې زیاتره محصلان شته چې دوی اقتصادي ستونزې لري، دوی حتی د خپل لارې کرا په سختي پیدا کوي. نو دوی به څنګه وکولی شي چې یو څه ځان ته واخلي؟ او د دې تر څنګ د کابل په هانتون اوس متاسفانه ټولې کافتریاوې بندې دي. موږ په هانتون داخل کې هیڅ خوړو ته لاسرسی نه لرو او مجبور یو چې یو ډېر اوږد مزل وکړو د دې لپاره چې یو څه ځان ته واخلو. او نورې ستونزه چې دی، لیلیه کې ډېره غټه ستونزه په لومړیو کې رامنځته شوه، چې دغه ستونزه اوس تر ډېره حل شوې ده. ستونزه هلته دا وه چې هلته 12 بجو د محصلینو د خوراک وخت و، خو دلته بیا زموږ درسونه 12 بجو محصلین به په صنف کې ناست و، او 1 بجې نو به وروسته بیا محصلین د خوراک لپاره وخت پیدا کړو. نو زیاتره زموږ ټولګیوالې چې به بېرته تللې لیلې ته، دوی ته به هېڅ د خوراک څه پاتې نه وو. خو دغه ستونزه اوس تر ډېره حل شوې ده چې دوی ته اوس یو څه پرېږدي، یعنی دغه هم یو غټه ستونزه ده. او بله ستونزه چې ده، هیواد صاحب، زموږ ساعتونه ډېر اوږد سوي دي. موږ د ورځې 8 کریډیټه درس لرو، نو که کومه ورځ کوم محصل ته کومه ستونزه پیدا شي او نه شي کړی چې پوهنتون ته لاړ شي، نو په 8 کریډیټه او 8 ساعته کې به غیر حاضرېږي، چې ده خپل د ده په نمرو ډېر تاثیر کوي. او د دې تر څنګ که یو څو ورځې غیر حاضریو کې شاید محروم هم شي. نو دغسې نورې ستونزې شته. او زه غواړم یو بله ستونزه هم یادونه وکړم، هیواد صاحب، چې په کابل کې به موږ ډېر ورسره مخ نه یو، خو څومره چې زه خپله معلومات لرم، ای پکتیا ولایت نه هلته د محصلینو تعداد کم دی، خصوصا د ښځینه او محصلینو. که په کابل کې صنفونه بیل شوي، خو بېرته هغه صنفونه نجونو او هلکانو ته جوړ کړي دي، خو په ولایت کې نجونې ډېرې کمې وي صنفونو کې. شاید حتی داسې صنفونه چې زه معلومات لرم، په ځینو صنفونو کې حتی 1 یا 2 یا 5 نجونې به وي. نو هلته چې دغه صنفونه بیل شوي دي، بیا بېرته هغه ادارې یا د همغه پوهنځي ډیپارټمنټ داسې کړي دي چې هغه محصلین نجونې چې کمې وي هغه یې واخیستلې، نورو پوهنځیو ته یې ولېږلې. یعنی یوه په د ژورنالیزم محصله وه، خو په ژورنالیزم کې به نور نجونې نه وي چې هغه یوې نفرې ته یا هغه 5 نفرو ته خو صنف نه جوړېده، نو هغوی واستولې نورو صنفونو ته، نورو پوهنځیو ته، چې دا واقعا یوه غټه ضربه ده. یو انسان چې په یوه پوهنځي کې درس وایي او هغه یې علاقه یې، نو یو ستونزه راپېښه شي او بیا ونه شي کړی چې هغلته خپلو درسونو ته ادامه ورکړي، او هغه بیا بل پوهنځي ته بدلوي، مثلا بیولوژي ته یې بدله کړي یا بل پوهنځي ته، چې هلته نجونې ډېرې. نو دغه ستونزې شته او موږ ورسره مخ یو، هیله ده چې حل شي.
تاسو یادونه وکړه چې داسې ستونزې هم شته چې د یوې پوهنځۍ محصلان یې بلې پوهنځۍ ته تبدیلي کړي، خو داسې مو هم اورېدلي چې حتی ځینې محصلان یا محصلانې چې په ټولګي کې شمېر کم و تر اوسه پورې ټولګی نه دی ورته جوړ شوی، نو ستاسو په نظر د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دی؟ آیا هغه پخواني میتود ته بېرته مراجعه وشي او درسونه هغسې دوام وکړي، که نه نور څه هم امکان لري؟
بلکل هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، شاید زیاترو محصلینو ته همدا اوس سنفونه هم نوي جوړ شوي، شاید زیاتره بې سرنوشته پاتې وي. موږ خپله چې کابل پوهنتون کې یو، په لومړیو کې زموږ ستونزه، ډېره غټه ستونزه دا وه چې د سنفونو کمښت سره موږ مخ شو، ځکه چې په لومړیو کې خو د هلکانو او د نجونو ورځې بېلې نه وې، یوازې د دوی ټایمونه بدل شول. نو دوی زموږ ډیپارټمنټ داسې وکړل چې نیم سنفونه نجونو ته ورکړل او نیمو هلکانو ته، چې موږ واقعا په لومړیو کې دغه ستونزه سره هم مخ شو چې سنفونه موږ ته کمښت و. کله به داسې و چې یو ساعت به مو په یو سنف کې ویلې، بیا بل سنف راغی، موږ سنف ووتو باندې، بس بیا به وروسته بېرته بل سنف ته لاړو. نو دغه ستونزې وې تبن او شته تر اوسه پورې. موږ خپله مسلمانان یو، موږ دا منو چې د ښځې او د نر اختلاط په اسلام کې منع دی، خو زه دا وایم چې که منع دی، باید د حل لارې ورته وکتل شي، بېرته بدیل لارې ورته وکتل شي. دا حکومت دا امکان لري حتی دا دی وکړي چې د نجونو لپاره د بیل پوهنتون جوړ کړي، د نارینهو لپاره د بیل، موږ لا خوشحالېږو، خو دوی بېرته باید بدیل لاره ورته پیدا کړي، وګوري چې حل لاره په کې څه ده. دا چې یو دم دومره په موږ فشار راځي، موږ یوه ورځ په کور کې ښه بېکاره یو، خو یوه ورځ موږ باندې دومره فشار راځي پوهنتون کې چې واقعا په آخري ساعتونو کې موږ دومره خسته کېږو، زموږ استادان خسته کېږي. او یوه غټه ستونزه چې همدا اوس زما یاد ته راغله، زموږ څومره کمبود و د استادانو په لومړیو کې، دومره زموږ استادان کم شوي. حتی د خپله زه چې کوم پوهنځی کې یم، زموږ د پوهنځی فقط دوه استادان پاتې وو او زیاتره یې ټول تللي بهر ته، چې واقعا موږ د دغې خلا سره مخ شوي یو. او د حل لارې په اړه باید ووایم، هیواد صاحب، چې مخکې مې هم وویل، باید حکومت چې کوم فرمان صادروي، د اقل بدیل لاره خو ورته وګوري. موږ ته د صنفونه برابر کړي، استادان دې موږ ته بېرته برابر کړي. زموږ استادان زیاتره تللي دي، حتی زموږ زیاتره استادان شته چې لیسانس کچې پورې د دې زده کړې دي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، یو لیسانس راجګېږي او بل لیسانس ته درس ورکړي. نو دا واقعا غټه ستونزه ده. دوی باید بېرته ذهنیتونه برابر کړي چې زموږ کادرونه بېرته هېواد ته راشي. او د دې تر څنګ ښه به دا وي چې زموږ ټایمونه کم شي. موږ د هره ورځ پوهنتون ته لاړ شو، خو نیمه ورځ دې لاړ شو. او د دې تر څنګ بله د خوراک ستونزه چې وه، موږ ته د پوهنتون کې د غذا او د رستورانت یا مخکې کومه کافتریا چې وه، هغه بېرته فعال کړي، ځکه چې پوهنتون طبعاً ډېر لوی دی. موږ چې هغه نیم ساعت یا یو ساعت تفریح لرو، موږ په هغه کې نه شو کولای چې هم خوراک وکړو، هم لمونځ وکړو. په پوهنتون کې وخت کم وي، تفریح کمه وي. نو په پوهنتون کې موږ ته باید د خوراک زمینه مساعده شي او ټایمونه مو بېرته یو څه کم شي، ځکه ډېر زیات اوږده دي او ذهني فشار او ستړي کېږو. نو دغه ستونزې دي او زما په اند دغه د حل لارې دي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې اغلې حمیده. را سره د پخپرونه کې اغلې حمیده وزیری، د کابل پوهنتون محصله ده. اغلې وزیری، محصلانو خپل وړاندیزونه شریک کړل، ستاسې په نظر دغه ستونزې چې رامنځته شوې دي، د حل لاره یې څه ده؟ څه باید وشي؟ د لوړو زده کړو وزارت څه باید وکړي چې د محصلانو ستونزې حل شي او دوی تر ډېره په خپلو درسونو تمرکز وکړي؟
ډیره مننه هیواد صاحب، لومړی خو تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو مینهوالو ته زه سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ اوسي، ستا پوښتنې په ځواب کې باید درته ووایم چې کله چې نظام ړنګ شو، داسې یو حالات په مونږ باندې راغی چې حتی مونږ دا فکر هم نه شو کولای چې مونږ به بېرته پوهنتون ته راشي. او اته زه هغه ورځ به زما هېڅکله هېره نه شي، په کومه ورځ چې نجونې محصلې په ژړا له پوهنتون څخه رخصه شوله او دار و ورسره چې آیا دوی به بیا وکړی شي چې بېرته پوهنتون ته راشي او که نه. تقریبا نهه میاشتې وروسته چې کله مونږ ته د پوهنتون د پیلدو خبر راکړل شو مونږ پانتون ته ورغلو مونږ اصلا دا فکر نه وکړای چې هلکان او نجونه به سره بزی شي بل مونږ ته به کله ویل چې ستاسو پانتون بلیږي کله به راته ویل چې سمفونه بلیږي کله به ویل چې ټایمونه بلیږي خو بېلابېلې خبرې وي چې مونږ د لس میاشتو په جریان کې مونږ واورېدلې او زمونږ روحیه او د محصلینو روحیه یې له صفر سره زر کړله کله چې پانتون اپل شو په هغه وخت کې تابان کا مخکې چې صدیقی جان هم خبره وکړله تابان پندي سمفونه کمبوز سره مونږ مخ وو سمفونه ډېر نه درلودل حتی د یو پندي محصلین بتلل په بل پندي کې به ورته تدریس ورکېدو چې دا خپله یوه ډېره غټه ضربه ده چې یو محصل ته ورکول کېږي په تېره بیا په دې ټولنه کې په دې شرایط کې یوې محصلې ته چې په څومره ستونزو کړاوونو باندې کورنۍ له لورې اجازه ورکړل کېږي چې پوهنتون ته راشي د دې تر څنګ کله چې مونږ راغلو زمونږ ټایم هغه وخت مونږ هره ورځ ورتللو خو ټایم کم و راحته ورتللو مګر په ډیر په نهیلې سره مونږ راغلو ځکه چې دا مونږ مانو چې زمونږ هیواد اسلامي هیواد دی او اسلامي قانون پلي کیږي خو د دې ترڅنګ مونږ نور اسلامي هیوادونه هم لري کوم مونږ ورته ځیر شو پاکستان هم یو اسلامي هیواد دی ترڅنګ ایران هم یو اسلامي هیواد دی سعودي عربستان او د تا ورته نور تاسو هلته وګورئ مسجد ډاکر وګورئ مسجدین او مسجد هلکان او نجونې په ډیر آرام فضا کې یو بل ترڅنګ باندې ولاړ دي او درس وایي نو مونږ دوی مونږ ته بار بار د اسلام خبره کوله د حجاب خبره کوله او ویل چې په اسلام کې ناروا دي چې هلک او نجونې سره کینی او درس وایي شکر الحمدلله مونږ مسلمان یو مونږ په خوا هم حجاب کوو او سی هم حجاب کوو مونږ دا سمفونه دا سم چې مخکې لومړی ورځ کې چې کله په هانتون فایل شو وخت کم و مونږ راځي وکړه هم نه هیله وکړه راځي په دې ټیم باندې خو مونږ هیڅ کله دا فکر نه وکړای چې هاته تر دې حدا ورسیږي چې زمونږ یو ورځ مکمله په هانتون کې تیر شي دې ټایمونو چې اوس کوم ټایمونه دوی مونږ ته مطرح کړی دي کوم ټایم باندې چې مونږ ورته په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان ډېرې ستونزې وارد کړي دي محصلانو ته خو به محصلان چې کوم وو محصل به چې کوم وو هغوی دندې درلودلې دندې ته تلل نیمه ورځ به پوهنتون کې وه نیمه ورځ به دوی دندې ته تلل کورنۍ مسؤلیت ورته
غواړي خو وزیر د حل لپاره ستاسو وړاندیز څه دی غواړو له تاسې هم واورو البته ستونزو ته مخکې هم اشاره وشوه چې محصلان د عمل ډېرو ستونزو سره مخ دي اوس نو څه کول په کار دی او څوک یې باید وکړي
د اسلامي دولت پر اړه لري د وزارت تفصیلات باید پریکړه وکړي دوی همداسې سمفونه بل غواړي نجونه هلکان بل وي مونږ هېڅ ستونزه نه لري لا هم فضا رامه ده خو د سمفونه دی جوړ کړي ټولګي دی منظم کړي هر پوهنځي ته دی د خپل تعداد د محصلینو پر اندازه سمفونه جوړ کړي سمفونه ته ورته منظم کړي او تر ټولو زموږ ته د استادان راولي چې د استادان له کمښت سره هم وکړي تر ټولو غوره لار چې اسلامي امارات د وزارت تفصیلات عالي باید ترسره کړي هغه دا ده چې راشي پوهنتون کې وګ وري وګرځي چې په کوم په هندې کې څومره نیمګړتیا وي دا یو محصول له کوم څه سره مخ دی دا مغه محصول د ستونزو په نظر کې نیول سره ورته سمفونه جوړ کړي چې سمفونه متاسفانه سمفونه ډیر کم دی په دې حالت کې
ډیره مننه خوشاله اوسې کور مودان نغلي حمیده وزیري وا چې د خپل ستونزو په اړه پول دغه ستونزو په اړه راته وغږې ده چې پوهنتون کې دوی ورسره مخ دي په خپرونه کې ښاغلی عبدالحمید حسان هم راسره دی حسان صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم مخکې ګڼ محصلانو د خپلو ستونزو په اړه وغږېده او د لوړو زده کړو وزارت د هغې پرېکړې په اړه وغږېدل چې د دوی ټولګي بیل کړي یا یې مثال ورځې بیخي بیلې کړي دي دوی وایي چې ټوله ورځ په پوهنتون کې تېروي چې دا خپله د دوی لپاره سخته ده چې له سهاره تر ماسپښینه یا تر مازدیګره دی په پوهنتون کې وي ستاسو په نظر د دغې پریکړې شاته کوم عوامل دي او نتیجه به یې څه وي
ډېره مننه هیواد صاحب دا پریکړه چې دوی کړې ده له امله هغه خنډو ځنډ چې په لوړو زده کړو کې فعلاً موجود دی خوسته تر څنګ یې دا اوس یولس لکه نجونې ښوونځیو ته نسي تلای او لامل یې همدا دی چې دوی نه غواړي ګډ تعلیم موجود دی تر ټولو لوی لامل چې موږ ته معلومیږي او د دې خبرو ته غوږ نیسو کله کله په دې اړه غږیږي همدغه شی دی او متاسفانه دوی تر اوسه په افغانستان کې ټول څلوېښت پوهنتونونه دي نو دوی پر دې کې په دغو کې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه خپله کومه تګلاره چې دغه عملي کړي دا خو به ایسته پرېږدو چې د دې تګلارې تعلیمی پایلې څه دي د افغانستان پر راتلونکي کوم اغېز لري او څومره تحصیلي بهیر له خنډ سره مخ کړی دی؟ دوی دا په دوو کې تر اوسه نه توانېدلي له پوهنتونونو څخه دوی متاسفانه داسې یو محیط جوړ کړی لکه د معاشرت کمپونه، نه ټولګی معلوم دی نه وخت معلوم دی، پوره ورځ به یو محصل په صنف کې ناست وي، ذاتي کاغه وغه کې کتغه کې دوه ساعته نوي سل دقیقې به یو مضمون ته ناست وي، ښوونکي نشته او ځای نه دی معلوم، داسې د لکه کمپ هغه خپل ټاکلی ځای بېخي ورته نه دی معلوم. دا یو داسې بهیر دی چې اصلا موږ ورباندې د تعلیمي بهیر نوم نسو ښوولی. د تعلیم لپاره یو هیواد که لوړو زده کړو وزارت وي که پوهنې وزارت وي، هغه د راتلونکي لپاره خپل تعلیمي داسې اهداف لري چې له مخې د هیواد راتلونکي اقتصاد او هغه رغېږي، نو هغه ستراتیژیک ویژن چې موجود وي هغه اصلا په افغانستان کې نه دی موجود. ټول موجود دی، دې ته را کمه کړې ده. متاسفانه هر وزارت هم دغسې دی، خو دغه زموږ مهم دوه کلیدي وزارتونه د تعلیم د برخې دا همداسې ټول موجود دی، دې ته را کم را وړوکې کړې ده چې څنګه ښځې دی فیصله کنټرول کړي. او له دې ځایه ده چې د دې پر ځای چې ښځینه او نارینه د یو ټولنې لپاره داسې وروزل شي چې یو بل ته احترام ورلري، یو بل سره ګډ کار وکړلی سي، یو بل ته د انسان په نظر وګوري، د هغه پر ځای د یو د بل دښمنان کړي دي، کرکه یې د یو بل په زړونو کې پیدا کړې ده. له بده مرغه اوس داسې وخت به راسي چې آخر به د نجونې مظاهره وکړي چې موږ ته بیل بیل پوهنتونونه را کړي، اصلا موږ ګډ پوهنتونونه غواړو له زده کوونکو سره، له محصلینو سره، نارینه محصلینو سره. دا یې پیل دی، دا خو به بیل کړي وروسته څه کوي؟ کارځای هم ورته بیل، یو وزارت ښځو ته جوړوي، یو نارینه ته جوړوي، یو شفخانه ښځو ته جوړوي، یو نارینه ته جوړوي، دا به څه ډول کوي؟ له بده مرغه دوی تر اوسه دغه له دین څخه دوی داسې موضوع جوړه کړې لکه یوه کوټه چې وي او قلف او کلی له دوی سره وي او دوی په ورکې ناست او هیڅوک یې له منځ څخه خبر نه وي. دوی د اختلاط موضوع خورا ډېره مغلقه کړې ده، اختلاط او خلوت. او په دین کې صحیح ده چې راځي چې خلوت نه دی صحیح د نارینه او ښځینه لپاره، خو خلوت دا دی چې نر او ښځه په یو داسې ځای کې چې هلته بل هیڅوک نه وي هلته یو ځای سي. او دا ساده عقلي موضوع هم ده چې په دغسې یو ځای کې خامخا ضرر او هغه پیښیږي او انسان نه غواړي وکړي. پاتې سو اختلاط په ټولنیز محیط کې هر ځای سته او دا د بشري ټولنې اړتیا ده چې دا اختلاط وي. موږ مثلا موټرونه لنډ مثال د اختلاط دی، خو هلته خپل قوانین دي. ځینې قوانین په هغه ځایونو کې چې بشري ټولنې اختلاط کوي لیکل قوانین داسې دي چې هغه بدیهي دي او ټول ورڅخه پوهی دي، نو هغه تر ټولو خوندي محیطونه دي د ښځینه لپاره. پوهنتون مثلا په نورو هیوادونو کې د ښځینه لپاره تر ټولو خوندي محیط دی. په هغه په غرب چې دی ورته په ډېر منفي او بد نظر ګوري تیم او دلته پوهنتونونه تر ټولو خوندي محیطونه دي د ښځینه لپاره. خو دوی بیا هم دا دوه موضوع سره ګډې کړې دي او په هغه تعلیمي نظام کې زما په نظر دوه غټ لاملونه دي چې دوی ول دا ذهنیت اخیستی. هغه ورځ د یو موضوع په اړه ما پوښتنه کړې وله، یو ملګری را تلکلی و مال چې دا دولت پر څه لګیا دی؟ وایي دا دولت پر هغه څلوېښت کلنه فاجعه لګیا دی چې نوم یې ښځه ده. متاسفانه دی دا ټوله کیسه همدغسې کړې ده او لامل یې دوه شیونه کېدای سي. یو هغه تعلیمي نظام چې دوی پکې روزل شوي دي، په هغه کې دوی هغه ډول تعبیر دوی ته تدریس شوی یا ورته پیشکاري شوی دی چې په هغه کې ښځې ته د فتنې په نظر کتل شوي. او دویم لامل یې ارواپوهنیز دی، پله یو داسې محیط څخه چې څوک راځي چې هلته یې ښځې د فتنې په نظر کتلي وي، کله ورسره مخامخ شوی نه وي، کله یې د احترام څخه ډکه فضا کې ورسره خبرې او بحث نه وي کړی او د ځان مساوي نه وي ګڼلی، هغوی نو بیا د دښمن په نظر ګوري، مخالف جنس. او دوی اوس غواړي محصلین هم په دغسې روحیه وروزي. د ګډ تعلیم هیواد سره زما خبرې ډېر نه، د ګډ تعلیم فلسفه او اړتیا یې له خورا پخوا څخه موجوده شوې ده او په اسلامي ټولنو کې هم دا اوس جریان لري. زموږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې په پوهنتونونو کې نجونې او هلکان ګډ تعلیم کوي او لکه مخکې چې ما وویل دا تر ټولو خوندي ځایونه دي، تعلیمي محیطونه د ښځینه لپاره. هیڅ ستونزه نشته، نه شرعي ستونزه موجوده ده او نه په ټولنیزه توګه هیڅ کومه ستونزه موجوده ده. خو له بده مرغه له دغه وجې څخه دوی اصلا دا هیر د چې د تعلیمي نظام موخه څه دي، ستراتیژیک اهداف یې څه دي، او ویژن یې باید څه وي، پر ځای بس ټول د فکر کوي چې د ټولو ستونزو جرړه بس ښځې دي او ښځې کنټرول کوي او راوی ګرځوي. او تر دې کچې چې اوس دی په اتلسم د دغه د می ښځې محصلینې له پوهنتون څخه راوګرځول، ستاسې رنګه ټیکري په سر دی، د خدای لپاره د شرم ځای دی. یو نظام چې دومره وړوکی سي دغه هیواد آینده به څه کیږي؟
حسن صاحب، تاسو دغه ستونزو ته اشاره وکړه، مخکې هم یادونه وشوه، نو اوس د حل لاره څه ده؟ یعنی دغه محصلان خو له ستونزو سره مخ دي، دوی وایي چې موږ ټوله ورځ مثال پوهنتون کې تیروو، درسي ساعتونه ډیر شوي دي، ګرمي وي یا مثال ډوډۍ نه وي، ځینې چې کار لري مثال نیمه ورځ کار کوي، چیرته رسمي دنده لري، هغوی نشي کولی خپل کارونو ته دوام ورکړي، مجبور دي یا کار پرېږدي یا پوهنتون پرېږدي. نو دغه ټولې ستونزې سبب شوي دي، دوی هم شکایت لري. نو د حل لاره چیرې ده؟ څه باید وشي چې دغه ستونزه حل شي؟ کله چې امکانات نه وي، فکر کوي باید دوی لغه پخوانی میتود تعقیب کړي، څه ډول چې مخکې محصلان ښځینه او نارینه په یو صنف کې وو؟ که نه بله د حل لاره هم شته.
هیواد سب څه وخت وړاندې ما پر فیسبوک لیکلی وو چې کاشکې د امارت د تعلیم د برخې مسؤلین لږ څه د تعلیم د برخې له متخصصینو سره هم خبرې وکړي او دغه چینل خلاص وي. اوس خو دی زموږ د تحصیلاتو وزیر ښوونځی نه دی لوستی، دی به د تعلیمي نظام له فلسفې څه خبر وي. نو ستونزه دا ده چې دی اوس له هغه کوم ذهنیت سره چې راغلی دی، اصلا له تعلیمي نظام له موخو اهدافو او ویژن خبر نه دي، بس پریکړه کوي. نو ښه لارې دا ده چې دی لږ څه غوږ ونیسي د دې برخې متخصصینو ته، د هیواد دننه متخصصینو ته. هدف دا نه دی چې دوی د نړیوالو ته غوږ ونیسي، لږ څه خبر ورسره وکړي. افغانستان باید خامخا بیرته پخوانی سیستم ته ولاړ شي. په هغه وخت کې لا سرچینې کمې وې، ښځینه استادان کمې وې، او په اوس وخت کې چې ښوونکي تللي دي له هېواده بهر، اصلا دا ویش امکان نه لري. داسې ټولګي موږ لرو چې یو یا دوه ښځینه محصلینې په هغه کې ناستې وي، هغو ته څه ډول ته بیل وخت ټاکې او څه ډول دا شی ورته تنظیموي. نو هغه ځینې حل لارې ممکن ځینې کسان ووایي چې ښه پوهنتونونه به بیل کړو یا به ټولګي لکه اوس دي شفتونه بالکل، دا اصلا د حل لارې نه دی. دا د نورو ستونزو پیل دی، لکه مخکې چې ما وویل ښځینه او نارینه یو له بل څخه چاره نه لري، ګډ ژوند به کوي، که هغه کاري محیط دی، که هغه مثلا شفخانې ته ځي، که هغه نور هر ځایونو ته ځي، دی ګډ ژوند باید وکوي. پر دې پوه سي چې دواړه خواوې انسانان دي او دا متقابل احترام زده کړي، یو له بل سره خبرې او مباحثه دا شي. او دا بیا دې ته زمینه مساعدوي چې پر ښځو باندې جبر او تیری او ظلم او حتی هغه څه چې ناروا نامشروع اړیکې دي، د هغو ژې په کمولو کې دا ډېر زیات اغېز لري. په دې اړه څېړنې موجود دي. خدای لپاره دا کسان له هېڅ شي نه دي خبر. حل لاره دا ده چې په عاجل ډول باید بیرته په مختلط تعلیمي نظام جوړ سي، او د اوسني د تعلیم خنډ چې دی سوي دي، په عاجل ډول له دې شي څخه پر شا سي. او ښه دا ده چې د همدې موخې لپاره لږ څه وغږېږي له هغو کسانو څخه سره چې په دې برخه کې کار کړی دی، د هېواد دننه متخصصین دي، لږ څه ډایلاګ ورسره وکړي، خبره دي، مباحثې ده. اوس زور خوم له دوی سره ده، ټوپک هر څه له دوی سره دي. یو څه دي له هغه کسانو سره چې ټوپک هم نشته ورسره، د استدلال وکړي، کی دي نه پر دې موضوع دي بحث وکړي. داسې دي نه کوي چې بس سهار راکینه او یو ځل ووایي چې هغه ده نجونې د رنګه ټیکریان نه پر سر کوي. د خدای لپاره بیخي د خندا وړ موضوعات دي چې دوی پیل کړي دي. نو حالار هېواد صاحب دغه ده چې دی یو ځل خپل ګریوان کې وګوري، لږ څه له خلکو سره وغږېږي، لږ څه پر دې فکر وکړي چې د دې پرېکړو آینده څه کېږي، او بیرته خپل شرایط په نظر کې ونیسي، او بیرته تعلیمي محیط هغسې جوړ کړي لکه مخکې کې چې وو. او زه دا خبر تکراروم، د پوهنتون محیط د ښځینه لپاره تر ټولو خوندي محیط دی، هم په هماغه وخت کې هم د دوی د روزنې لپاره چې دوی د نارینه پر وړاندې جرأت پیدا کوي، د خپل ځان پر حقوقو پوهېږي، د خپل ځان د حق پر په ملاتړ غږ اوچتولی سي، پر هغوی بیا ظلم او جبر او ناروا جنسي اړیکو ته کش کاغل دا شی ناممکن کېږي. پر دې شي د دوی سر نه دی خلاص، پر دې شي د لږ سر خلاص کړي. او یو داسې موضوع چې اصلا ستونزه نه ده، دوی ورته د ستونزې په نظر کتل دي. نو د دوی حل لارې به خامخا حل لارې نه بلکې ستونزې وي.
ډیر زیاته مننه حسن صاحب. وروستۍ پوښتنه کوم که په لنډه را ځواب کوي، پوهنتونونه د زده کړو ځای دی، هلته باید ډیر تمرکز په زده کړو او د زده کړو په کیفیت وشي. مثال د خبرې که چیرې دغه ډول فشارونه راځي، ستونزې رامنځته کیږي، فکر نه کوئ چې دا به یو ډول انګیزه ختمه کړي په محصلانو کې؟ له درسه به یو ډول زړه توري کړي، نو دغه فشارونه که کم سي دا به د محصلانو په ګټه وي.
و محصل دی محصلینو ټولی ضروری اوس نږدې وژل سوې ده، او دا خبره کول زما لپاره زیدان لپاره صحیح نه 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 ایسوم چې ووایم، ځکه محصلین باید وهڅیږي. او زه تل هڅه کوم هغه کسان چې له نږدې پېژنم او یا له ټولنیزو رسنیو کور سره په اړیکې یم وی هڅوم، خو حقیقت همدغه دی، د دوی روحیه وژل سوې ده، پر دوی باندې پر ځان باور یې له منځه ور وړل سوی دی. دوی ته دا فکر ورکړل سوی دی چې تاسو په خپل ښه او بد نه
پوهېږئ. بېرته اوس انګېزه ورکړل سي په دغو شرایطو کې، حسن صاحب، څنګه بېرته روحیه ورکړل سي چې حداقل دوی له درسونو سره یې فاصله دومره ډېره نه سي چې په نورو مسایلو فکر کوي او درس یې له یاده وتی وي؟ دوی مجبور وي چې هغه نور شرایط په ځان عملي کړي، نه دا چې درس ته پام وکړي.
بالکل بالکل، هغه دغه پیغام ما تل تر دې رسولی چې له دې ټولو ستونزو سره سره تاسې ځان د پوهنتون په همدغه محیط چې اوس تاسې جوړ سوی دی مه تعریفوئ، ځکه تاسې اوس له ښه مرغه تعلیمي مواد ته لاسرسی لرئ. که مو انګلیسي نه وي زده کړئ، که مو زده او کمزوري قوي کړئ، سرچینې خورا زیات دي. د نړۍ غوره غوره پوهنتونونو څخه فری کورسونه تاسې اخیستلی سئ، په خپل مهارتونو باندې کار وکړئ. دغه ستونزې چې دوی ته اوس جوړې دي، دا لنډمهالې ستونزې دي. پر دې به د دولت بالاخره سر خلاصېږي، که یې سر نه سي خلاص، خپله سرچمبګي به دوی خرابوي. نو د محصلینو ته نه ښایي چې د دې شرایطو په نظر کې نیولو ځان دغومره رامحدود کړي لکه متاسفانه محیط دوی ته یې رامحدود کړی دی. نو هڅه وکړي خپل مهارتونه تقویه کړي، او په خپلو برخو کې پوه وي چې په نورو هیوادونو او په نړۍ کې د دې تخصص په برخه کې څه روان دي. له دې څخه خبر وي، او ډېر اسانه ده چې له دې څخه خبر شي. د خپلې برخې متخصصین چې څوک دي، هغوی راپیدا کړي، وي شناخت ورسره ولري، که هغه په هیواد کې دننه دي که بهر دي، او له هغوی سره دغه خبرې پیل کړي چې زه څه وکړم، څه شی زده کړم، له کوم ځای څخه یې راپیدا کړم، په څه ډول یې زده کړم، که ستونزه وي له هغوی سره شریکه کړي. په دې ډول به دوی دا د خپل زده کړیز بهیر چې دی دا دې ته ادامه ورکړي، او له وخت څخه به ګټه واخلي. کنه په دغه ډول چې دوی کینی او ځان دا بانه کړي چې ښه ما
کور ودان. حسن صاحب خوشاله اوسئ. تاسې وروستۍ خبرې به زه پوره کړم چې که کینی نو په راتلونکي کې به یوه ښه نتیجه نه لري، خو موږ هم په دې هیله یو چې دوی له ټولو ستونزو سره زده کړو ته دوام ورکړي. د خپرونې د پای شېبې دي. د خپرونې له میلمنو ښاغلي عبدالحمید حسان، ښاغلي زبیر افغان، ښاغلي لیمی امیری، عایشې حیدري، زمزمې غزل، سین الله سیال، حمیدې وزیري، صدیقې احمدزی څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
حقیقت کے اصل راست صداقت دے خوشحالی دا تعلیم کی سوکالی دا دوا سرا سیالی دا دوا سرا سیالی تعلیم کی کامیابی دا لوئی دا